او ارزونې لپاره یو روغتون ته لیږدول شوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پېښې په اړه څېړنې پیل کړي دي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان سوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته رازده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشه چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
اے وګلاله
سوای ملاله،
زره زه چلو به وکړو.
دا دا درغلم،
ولې دې تمره نه وخته کړ؟
لکار مې و.
څه کار دی و؟
لپلار سره مې سبق ویلې.
ښه، دا خو به زم درځم، له مولوي صاحب نه به سبق وایم.
او خود رزه، نور ماشومانم رزی.
اوهو، جاکرته و خلی دی مبارک شه.
خیری سی؟
نامی خدای دیوی، ده سوره کلی دی.
مور من بایل چه کلی در سرخ کاری؟
هو، دیر کلی در سرخ کاری.
پلار من بایل چه سری دی جاکرت دی آغونده.
خی در طویلی، نروغه کی گم بنه؟
دام پلار ما تا پا بازار که اخیستی دی؟
قیمت خوبای نوی اخیستی؟
نه، ویلی چه پلیلام که مرزان او اخیستر.
خا خا، اوز با دی تو جمعه پا کی خطیر شی.
ملاله، رزا چه اسنو لوبی وکو؟
سمه ده، خوکو ما لوبه وکو.
تو وایا، پا تال که اوزنگو که نواکی وادو کو.
رزا، نواکی با وادو کو.
سمه ده، سندره با مرسره وایو.
تی خوایه، خو کاشکی مو چنبام را وڑی وای.
نن خیر ده، بلا رزا بیا چنبام را وڑو.
گلاله، آغا شب سمه ده، چه ده خواته رزی؟
کومه ده؟ زخوی نبینم.
آغا ده چنان لونی ندی خواتا.
خخا اومیلی ده، ده سمره پخاو را خیر پرده.
هو، تلال ده پخاو رو دوری کلو بیگی.
تصابر چیز پیغاگو کم. شمسا، ای شمسا،
سوای گلالی
رازه دلتا با لو بیوکو.
نا زستدهیم.
ده ولی ده سا پخاو را خیر پرده.
حال تا پخاو را کم لو بیکولی.
نور مشمانم در سرو.
هو
رازا، اوس بدل تلو بی وکو.
گلالای خدر توایی، در دل پاک زایده.
نا، کور تزم، لگم تبا دا.
خیا، بیا خو کور تلاشا، آرام باوکی.
چنار گولا؟ و چنار گولا؟
چنار گول دو جارشا، چوائی کاکا خوشالا.
تلک دل تراشا؟
کاکا خوشالا، لک صبر آتا وکا، چی دا یوالا پا دا غنمونی نی اخرم، بس بیا به در شما کنه.
ده غنم و نینه ده داروشا، هاگه در سرکی ده بیا به دلتا اخری.
خدا کور دل غویر دکرا، خود از لو خوب در شم. خدا ویا چه خبرت ده؟
تو خوی اوزل دلتا راشا، بیا به در تو هم چه چه خبره ده.
وایم پا پکو چه چه ده برنو پا چو خوب در شما. داده مخی تا دی ولاریم، اوز را تا ویا چه چه تا دی را وگوکتم.
تا ده مخامخ چمن تا او گورا؟
مخامخ چمن تا؟ وی؟ دا شکولی جاری؟
زمور تا ایرانیم، شاو خواد چشه لطهی، بیا کینی او جاری، بیا بیر تا خواده خواد گرزی، بیا کینی او جاری و اوخ که پاکی.
ده ده کول نغالی دکشی، چی دا با چور پیخوی؟
خدای ده خیر کی، زما خو دیر سخت زرپی او خوبی ده.
کاکا خوشالا، کدی خواد خوی، دل تا بای رو غارو. او در جره بختنه با تری وکو.
سامه ده ورغکا
عاشقا، ای واشق گلا، تا توایم سوای چنار گلا دلتا راشا، کور دی لغا لیر دکشا، چی بیاد سا در پیخه ده؟
نه حال تا ندرزم، تراشا چی زما ورکا سرا ولتاو.
خدا دادای دسترگو پر اب که بدر شم
وایم زر راشا گوندستا پا برکت خپل ورک را پیدا کم
کوتی لغالی ڈاکشا دادای اوایا صدر نورک دی
چنار گولا کلنگی چرک را نورک دی
نو تا چوائی چه دلتا با راغلی وی
راغلی با نیوی زوایم چه دلتا بای یا پی خبرتی وی او یا بڑا که
وایم کور دی لغالی ڈاکشا دا تو چا آوتی باوتی وایی ایت می سر پی نخلاسی گی
آوتی باوتی نویم وچه نارگولا از نجی مت مصیبت دکپل کو لنگی چرک وخی را بادی خوڑی لیوی
خا خا اوز می سر پی خلاش تو وایی چه مت بستا چرک لا کردی وی او اغا بای منگ تی حلال کردی وی
او کنا اینا دی اوز مازگو کارو کو آغا پیزی چه ما اتاو کاکا خوشحال ور کردی وی کنا آغا بای پتی کردی وی
یارا کدا باد خوی کردی وی بیا بای زام خوکشم
بس ته د چرګ نخې لټوه بیا زه پوهېږم او همت مصیبت
دغه دی د چرګ پخې پرتې دي خو ته یې وګوره چې دا ستا د کلنګي چرګ پخې دي او که نه
بس همدا زما د ځواني مرګ کلنګي چرګ پخې دي
وایم کور دی له غلۍ ډک شه تا څه وپېژندې د نورو چرګانو پخې هم خو همداسې وي
زه پېژنم یو خو منګولې پیسې کړې وې او بله دا چې
ڈانڈوری
د دې لپاره چې کلیواله همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي او کای راته وانه خست دا کله بیا تاسو ته پریدم او زما
وی مور نس می
وی شمس سویا څنګه دې دیوال ته څنګه لگاوله دې اوس ګیروی کوي ولی
شریفی تروری ناز می درد کوی
وی ترور دی جارشا تی صبر چی منگه میکیدم لکو می رئیسی دی ناز خود یگی زویا
لک مخکمی اخ بابا
وی دا خو قیم کهی نو کور تا ولی نزی جیکشا کور تا زویا
کور تا تلونم اخ دلتر اغل نور نشم تلاله
اوی جار جار تا سبر زومی تغکم امیدا زویا و امیدا
سوای موری دلتا دن پنگر کیم
زویا تی اوزال گلتا دا بانده را اوزا
کدا موری داده در اغلم
مخ پل کرتا اخوی مخ کرتا ویسی
موری اس خبره ده
امید زویا شمس مریض ده ده خندی گل زوی
اس مریضی ده
زویا نسیم خوگیگی او قیم کبی
شمس دیر پازابی
امید زویا زو خوایم چه شمس بغیه که وخلا او دو دوی کور تا یوسا لک زرکا
نه موری زویم چه حال تا بینو رودو
ولی زویا
دا سدا موری چې دا سمو د مخ کې د شمس پلار مریض شو اوس هم په کور کې دی او خلک په پښتنه ته ورځي چې شمس په دې الوی ویني ټول کورنۍ بل اور ته خپه شي
او وې دلالا ما په کور ته سه
شمس ته مخه پکېګا تا به دا سې ځای ته وېسم چې زر خشي
ما ما په کور ته بوزه
شمسا تا ڈاکٹر تا اڑو چی ڈاکٹر دی معائنہ کی مرض با دی معلوم شی دوا با در کی گل غندی با خشی مورے دا سی باو کو چی شمس با دن نزبو کر یوسو لگا آرام باو کی که شمس دوی کور تا یوسو مور او پلار با دیر ور تا خپا شی
سمد زویا شمس با دن نیوسو خوستا مقصد دادا چی ڈاکٹر با دل تا پسی راولو
نا ڈاکٹر رو تا نراولو
مخ پل کور تا ویسی اخ امور پس می خپش ویم
تا دو خدای خکی زده هم دستیم لکه مور خلا دی جرشا امید زویا
وای امور ایسه دی ویل
تو وای چه دکتر نراولو نکور که خدا رو درمل نشته دا بچنگ کیگی
داسې به وکړو چې اوس به شمس دننه کور ته یوسو، زه به په خیالي پسې ورشم، هغه به هم راسره وي، شمس به کلینیک ته یوسو چې معاینات یې وشي.
کاکا خوشاله، کور دې لغلی ډک شه. دادی د کلي میدانې ته خو راغلو، اوس ته امر کوه چې څه به خورو او څه به سکو.
چنار ګله، خبره دا ده چې اوس نو د عاشق څار کوه، هسې نه چې لیونتوب وکړي.
بېغمه اوسه، چې دا مازې ووینم لاسونه به یې ټینګ ونیسم، ډنګ ته به یې پرېنږدم.
هوښیاران وایي چې غوټه په لاس خلاصیږي، خولې ته یې حاجت نشته. د عاشق او همت خان ترمنځ خبره به په پرده کې جوړه کړو.
کاکا خوشاله، ته ښه وایې، کنه عاشق ملامت نه دی. زه خو وایم چې پرېږده، دا همت مصیبت دی لږ رسوا شي، بیا نو
مه کوه. چنار ګله، د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده.
نو دا خو د همت مصیبت اول ځل نه دی، یو ځل مخکې هم نرۍ وریجې ترې غلا کړې وې. او هغه دی عاشق خو راغی.
ای واشقه، پام کوه، پام کوه چې ډول ته ډنګ ور نه کې. حالا چې نرګوله ور منډه کا.
سمه ده. ای واشقه، ګوره چې ډول ونه وکې.
ګوره چې نرګوله، چې نږدې را نه شي درته وایم. نه نه شه، خوش به کلاس اخواشا.
ای ای کلیوالو، ای تاسو ته وایم ظالم عاشقه، دا دې غاښونه دي که دارې څوکې، کور دې له غلۍ ډک شه. اخلا زما ورغوی دې نه ته سنای کوي. وای ظالمه،
اول به درته ویل کړه چې نه به را نږدې کېږي، په خبره نه پوهېږې ته خو.
عاشقه، زولۍ درته غواړم، زه نه دی نیسم، چې دا خبره ټول کلي ته مه کوه، زه یې درته حلوم.
خوشحاله ده، څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډګوه او اوس تاسو ورته سوالو زارۍ کوئ؟
ملک صاحب حضرت خانه، ته یو ځل دلته نږدې راشه چې د عاشق په دعوه او دنګله دې خبر کړو.
ملک صاحب، له ما سره ډېر ظلم شوی دی، که تاسو کلیوال مې غم ونه خورئ نو له دې کلي نه کډه پاروم کډه.
او خدای به هر مشکل اسانه کړي، ته غم مه کوه، له تا سره به هیڅوک هم ظلم ونه کړي.
نه ملک صاحب، ما سره ظلم شوی دی، ظلم بالکل.
واشقه، کور دې له غلۍ ډک شه. خدا دی ملک صاحب حضرت خان هم راغی او کاکا خوشاله هم دی، دوی به ساغه مفری.
ملک صاحب، تاسو راځئ چې دلته کینو، په سړه سینه به د عاشق په خبره ځانونه پوه کړو او بیا به د روغې جوړې یوه مناسبه لاره ورته پیدا کړو.
خوشاله ګل، خبره دې وکړه، راځئ چې دلته کینو.
ښه عاشقه، اوس د خپله خبره ملک صاحب ته وکړه.
کاکا خوشاله، له ډېره درده زما پخله کې لاړه وچه ده، خبره ته ورته وکړه.
کور دې له غلۍ ډک شه. کاکا خوشاله، عاشق ښه وایي، بسم الله کا، دا د آدم خان او درخانۍ نقل ورته تیر کا.
ملک صاحب، خبره دا ده چې ما چنارګل او عاشق یوه میله جوړه کړې وه، په دې کې مو همت خان هم را شریک کړ.
ښه، بیا څه وشول؟
بیا دا وشول چې همت خان زموږ په پیسو چرګ راوړه وه او له هغه نه یې موږ ته ښوروا تیاره کړه.
ښه،
خدای دې همت خان ته هدایت وکړي. داسې ښکاري چې پیسې ځان ته وهلي او عاشق وایي چې زما کولنګي چرګ ورک دی. داسې ښکاري چې همغه موږ ته حلال کړه.
همداسې ده ملک صاحب، زما د چرګ پخې او بڑا کې مې همدلته پیدا کړې چې همدلته مصیبت موږ ته خوروا پخوله.
نو تا د خپل چرګ پخې څنګه وپیژندې؟
پخې مې په رنګ پیسې کړې وې او بله دا چې د سپینو زرو پیسې مې ور اچولی وو، هغه یې ترې غلا کړی دی.
ملک صاحب، د عاشق په خبرو کې ټکی دروغ هم نشته، رښتیا وایي.
احمد خان ښه کار نه دی کړی، داسې به وکړو چې زه خوشحال به دا خبره جوړه کړو، انشاءالله چې عاشق ته به خپل حق ورسیږي.
خیر وسی ملک صاحب، کور دې ودان.
شمسه بچو، څنګه یې؟
اوس لږ خیم.
نس خو به دې درد نه کوي؟
نه، ډېر درد نه کوي.
قیم نه کوي؟
نه.
فرزانه، مریضان څنګه دي؟
ډاکټر صاحب خالد ښه دي، بد نه دي.
شمس څنګه دی؟
شمس له پخوانه ښه دی.
ته صبر وکړه چې زه یې ګورم. شمس بچه، ته د سترګې خلاصې که؟ آفرین، اول خو به ښه شوی که نه؟
هو ډاکټر صاحب، خیم.
فرزانه، د شمس معایناتې راوړي دي که نه؟
اوس به یې راوړي. هغه دی، ورور یې راغی.
خیالي څه دې وکړل؟ د شمس معاینات دې راوړل؟
هو ډاکټر صاحب، دا دې را مې وړل.
ته ما ته راکه چې زه یې وګورم.
ښه ده ډاکټر صاحب، دغه دي. دغه ډاکټر صاحب، دغه
دا د معایناتو نتیجه خو هماغسې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه.
ډاکټر صاحب، مریضی خو باید سخته نه وي؟
چې بې احتیاطي ورسره وشي هره مریضی سخته ده، خو که احتیاط وشي بیا سختې مریضۍ هم جوړیږي.
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب، څه مریضی ده؟
داسې ښکاري چې د شمس مریضی له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده. شمس بچو، کله خو به د ناپاکې اوبه نه څښلی؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب.
چیرته لوبې کوې؟
په کلي کې، هلته د خړو اوبو یاله ده، د هغې تر څنګ لوبې کوو.
چې تږی شې، هغه خړې اوبه دې کله څښلې دي یا په کې لمبېدلی؟
هو،
په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي، د ویلې اوبه هم څښي.
فرزانې، کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه، ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، زه به په کلي کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي. دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي. خیالي وروره،
مهرباني ډاکټر صاحب، څه مو ویل؟
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی وه؟
او ډاکټر صاحب، وپوهېدم. شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څښلې دي.
های شاباس، وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي.
سمه ده ډاکټر صاحب، په سترګو.
شمس بچو، ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې، پاک خواړه خوره او پاکې اوبه څښه.
ښه ډاکټر صاحب.
خیالي، زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکو.
فرزانې، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوي چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښه ملک صاحب، حضرت خانه، اوس ته وایې چې څه وکړو؟
خوشاله، زه خو هم چې دروازه به ټک ټک کړو چې همت خان دلته راووځي، بیا به خبر ورسره یاد کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته هم څوک نشته، چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره، د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کړم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
اوهو ملک صاحب، ته خوشحال کاکا دواړه ستړي مشئ.
کور دې ودان.
په عزت او همت خانه.
خیرت خو به وي؟ څه پیښه خو به نه شي وي؟
خیر و خیرات دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده، نو راځي دننه حجرې ته به لاړ شو، یوه پیاله چای به موسکو.
د چای د جارشم، همدلته له دروازې دیخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو میلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه، تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه، څه مو ویل؟
خوشحاله، خبره ور یاده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو چې نه ته بدنامه وي او نه عاشق خپوي.
څنګه؟ د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګله هم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهي، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ لا کړه، هغه پیسې دې ځان ته وهلي دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما کولنګي چرګ لا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوا د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې. ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
دغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وینو.
که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کې، په ټول کلي کې به د سپکه بڼه کې. اوس هم زموږ خاطر وکړه، کنه ډولې وه او ټول کلی ته اعلان کوه.
کلی ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه او خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلی کې رسوانه شي.
ملک صاحب، زه به پې فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوي. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړې هم وې چې هغه ما عاشق ته ورسه. په خبره پوه شوې؟
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مونږ کوم؟ ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته ووایه چې لازم تر لندن خلاص.
شبنم لوری لکه چی ستړی کړی؟
نه تروری ستړی نه یم، خدای چې د کور د ماشومانو لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم، ماشومان ورته خوشحالیږي.
په لاسونه دې برکت شه. ها دا د چای پیاله ورته وڅښه، دمه به دې جوړه کړي.
خیر یې سې ترورې، ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې دا څه زحمت دی، ته په کار بوخته وې. تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دی وی، دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی.
شبنم لورې، زه بختوره یم چې تا غوندې انګور لرم، د هر شي په قدر پوهیږي.
دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل.
چای په آرامه وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقی، صدیقی، میلمانه منی؟
میلمانه دې هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین ستړی مه شي.
ښه ده شي صدیقی. اوهو سترګې دې روښانه، دا دې انګور خو دې راغلې ده کنه؟
خیر سی نسرین خورې، دا ډیر وخت نه وتللې، ما ویل یز لاړه شي.
نسرین ترورې ستړی مشي.
شبنم، خدای دې ښکلو بچو مور کا، لمن دې زرغونه شه ان شاء الله.
امین. نسرین په خوله دې برکت شه، خدای دې دعاوي قبولې کا.
ترورې دلته دې بالښت تکینه، دا پیاله هم درواخله.
ښه ده لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوشه جان دشه، صدیقه ترور مې تیاری شولی و.
نام خدای دې شبنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو. نسرین ترورې څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنگین خوان به مری ریخم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به چې کسب زکه پکاریږي.
شبنم بختوره ده چې د څه ښه سړي مېرمنه ده. ګورې که زما منی یو بل کار وکړي.
ووایه نسرین ترورې څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خوان به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پی جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلی یاستئ، دلته هم جوړ کړئ، د کور سودا به پی اخلی، که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پی وکړو.
کور دې نه غلی ډک شه چینارګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کیږي.
او چنارګله، بیا څنګه له ځان سره بونګیږي؟
یاره منم دې عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو دغه ته راغلم. بابا ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ونیسه د سترګو په رب کې به درسره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله کا
سبا ده. بسم الله ونیسه.
دغسې بس هم دلته به کېدو.
خانو تا د خدوس خبره وکړه؟ وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې په کاریږي، نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرک غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دې ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وای غنم، خبره دې منم. یاره تکړه سړی چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خو چې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادا یې راورسېدل، تاسې دې پیتاوي ته کینئ، خبرې وکړئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دی کوه، ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودان ژوندی اوسئ.
مه خوارېږي عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس څه ووایمه، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم. بد به درته ښکاره شم.
عاشقه خیره ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال، هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي، چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چک تاوان راکړي بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به وشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زموږ خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرګ تاوان راکوي یا به ښه کلنګي چرګ راته اخلي. رښتیا هغه د چرګ د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي، خو د ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې او چاته به نه وایي چې همت خان د کلنګي چرګ غلا کړم.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خدا چې زما د کلنګي چرګ بانګونه زما ګاونډیان نه اوري نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کلنګي چرګ ګیدړ نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی. او
خانو ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې شمس ناروغ شوی و او د ناروغۍ له امله دا و چې هغه په ناپاکه ځای او ناپاکو اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بېلابېلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ واوسي او ناروغ نشي، خپل ماشومان وپوهوي څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تربیه خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
دا آزادۍ رادیو د آزادۍ میلمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ یاست. دا آزادۍ میلمه په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانی. نن د آزادۍ میلمه په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوس جان باس نن په پروګرام کې زموږ میلمه دی. په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی دی او نومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو زړې منطقه کې چې کله پښته ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېل شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. څو دورو کې دا سلاکوټ و. د دغې تپې د ګلکشتې تپې په لمنه کې دغه هلته زموږ کور و، او زه دغه هلته دنیا کې پیدا شوی. لومړنۍ زده کړې مې په کارتې پروان کې، بیا په کارتې ناو کې تکمیل کړې دي، بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې، لیسه نجات.
یاد وی یا دغه ورځې نه کومه خاطره لري؟ ځکه دا د خونځي نمړې ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هیریږي. تاسې دغه نمړنې ورځ نه څه خاطره په یاد ده چې خونځي ته وړی وي درسونو کې څنګه وي پاول وختونه کې؟
بالکل مې په یاد ده. البته چې ژوند خو نو مختلف خپل حالات لري، هغې ته په نظم ډېر عمیق. زه اوله ورځ خپلې امې سره مفتجارې سره مکتب ته لاړم، یعنی هغې زه مکتب ته یوړم. او یادېږي مې چې زمونږ معلمه حاجره جان نومېده، ډېره ډېر یو ښکلی انسان و، ډېر مهربانه ښځه. نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي، خو که حیات کې اوسېږي تل کاله نور هم ژوندی اوسي. او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجره جانه خو ښه روغبړو، ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې. یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو، ما ته هم چې د دوه جمع دوه څوکېږي، زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به دا څوکېږي. نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه. خو دول مې یادېږي چې اما مې هملته په مکتب کې چېرته راته منتظره وه، بیا بېرته لاړم. هغې ته مې وویل چې نن ما دوه جمع دوه یاد کړ.
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې، ښوونځي کې څنګه تکړه وې که نه وې؟ که تکړه وې، کوم مضمون مو ښه زده کېده؟ کوم مضمون سره مو علاقه وه؟
ولږ ما دغه د مکتب نه، د ابتدایي مکتب نه را شروع تر پاسترلم تمن چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه، هغه که تاریخ و که جغرافیا و نور ورته مسائل و، نو هغه ته مې ډېر شوق و. تاسو به باور رانه شي، نو هغه وخت کې زه مکتب کې وم، کېدای شي نه ولې چې ته تللی وم، نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو، د ټولو قارو د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه، ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده، هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. یا په لیسه کې موږ هلته یو جریدې دیواري به ورته ویلې، هغې سره مې هم همکاري درلوده. ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله، دا ما وخت نه چې ما شوق و. او بیا همدغه جریده دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان، هغې سره مې همکاري کوله. غیر مستقیم خبریال مو نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول، لیکنې مې کولې هم په درفش جوانان کې، هم په آواز مجله کې، عرفان مجله کې، ځینې نورو مجلې کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل. کمکیانو انیس و بخیه و کمکیانو انیس و هغې کې هم ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې، هغه به نشلېدل. مقصد دغه ادبیاتو سره
جنبا صاحب، دغه نوې ځواني او ځواني ته چې هلکان ورسیږي، عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي، بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی، کور ته جنګ راوړي، یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته، داسې کارونه خو نه کول ځواني کې؟
واقعیت دا دی چې هغه چا خبره ډېر کلنګي م نه وم، او ډېر د درسو کې، مکتبو کې، کتابو کې، که تاسو ته کوم وخت ما خپلوان برابر شي تاسو پوښتنه وکړئ، زه به دا کتاب وکړم به تل غر کوم. او نو جنګونه مې حتماً کړي دي، هېڅ شک نه شته. خو بیا هم وایم چې داسې جنګي هلک یا ځوان زه نه وم چې زه مفتکر د جنګ اوسېږم، یا کوشش میکوم چې ګډه وکړم، کوشش د کوم منازې نه یو رقم ته یو تسامح وکړم، ځان تیر کړم. البته هېڅکله د چا مضمون هم نه یم شوی چې چا را باندې کوم نوم ایښودلی وي یا چا داسې تمسخر کړی وو چې کوم داسې به نه وم. یعنې کوشش مې کوم چې هماغسې چې پاس ته بیا دغه ډیپلوماسي ډګر ته راو می دانگل کې د شي د ذاتن ما کې یو څه د مسی ګور را کې وا چې کوشش نکاو دا ټوټو وی چې کنجونه چې حالتونه کم په تفاهم سره گذشت سره نه په دې سره هغه هموار کړ زنه په کوم څه نه پدې کې موافق کوم یا به نه کوم خو ما کوششونه نکول کوشش نکاو چې ډیرو د څه خاص منازیو کې وو
جنباز صاحب کدام رته وای د کانکور لپاره مادهگی پانتون ته بریالی کېدل او شوق مو څه و چې کوم پوانځي ته لاړ شي؟
هغه وخت ما دولسم سن خلاصه و هغه وخت کانکور نو کانکور نو زه دغه نه بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرشو چې ز شوری بخاری شوری اتحاد ترغم او دستور نیاز تپیل کرد لوالی زکر نفس روی اتحاد که مستاو که ببینیلی اریکو که وکری او منگا تقریبا اول از کتفانو چه پر مغا دوره که راولی دل شلو او زباید ده فرانسی ده چانگی ده فرانسی ده چانگی که ده افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنۍ چارو وزارت کې کار پیل کړی دی نو بیا هغه حکومت ورته سپ نجیب هغه حالت سره مخامخ شو چې ټول ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وږه شو کړی چې بیرته وطن ته
جان باس صاحب تاسې د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسې چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډیر ښه انځوري یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسې هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دی تاسې د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځای وو
ولادت نشي یو سپورتره مو کړی چې دغه ورته ځواب مې شوم ویلی او لارم دي خاطرو ته کابل یو ته چې کوچنی هم کوم چا ویل دی چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د تاون د کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لږه دوه پر سب دورانو نا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنځلا کو وګورو د پاره چې په نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار به ولري البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نو کوم پرمختللی هیواد نو کوم صنعتي هیواد نو خو که ډېرې ښې توسیې په حالت کې وو افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیه یافته هیواد چې یو لږ لږ په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار د باندې لوی پروګرامونه د بزرګ شمول د دغه زیربنایي د ځنګلچاو سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خسره کونه معاصر سره کونه په نظر کې نیول شوی خو متاسفانه چې د ساوډ کوه دا سره کې شان اړین شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان خو به هر بل څه شرای شو اساس او پختنی ده کابل کولایخه اله فرحات دریا بیا وسندر به شوی درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقع ده چون فرحات دریا بل اگر شو راغه په کندوز کې دي کله خو په دې کوښنواله کې راغله کابل کې دې کابل کابل شوی دا ریښتیا وي دا د میدان هوایي نه راشرو فنجان چرایي ساته ما پوری یا ام دا چې په چرایي پښتونستان پوری دا ټول دوال خو به د اکاسیو موږ نه قندريان غوندې ویل یو درخت دی ولی او په دې په سړي کې و دېونو یو رقم بوې درلوده یو رقم اتر به هر خو په پورو چې یعنی تاسو د ژوند نه خوان د هیڅ تاسو په دې چې دا کابل څنګه ښایسته دی کابل کې تاسو یو پیرادار نه درلود همدغه اکاسي ونی دا کابل پیرادار او اشتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو با عزت خلک همداسې بیا دا اکاسي په شارینه او کې وي په تمنی کې وي په اطلاع کې وي په کارتي چار کې وي داسې د چینو خواته کوټې زنګي خواته نم یادیږي د کارتي ناو شاشهیت خواته په څومره وو که به نه وو هلته کې بهشي نورې ونې به وي خو د اکاسۍ معمولا عمدتا په دغه منطقه کې چې مې وویلې حتی کارتي پروان کې کمې دي په کاوی فتلا کې شارناو کې ګلدشته کې دغه د میدان جاده کې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دې ځای کې اکاسۍ ډېرې زیاتې دي.
جانباز صاحب ادامه ورکړئ.
مهرباني
جان با صاحب کله چې د دومره ښایسته کابل وو تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته کله چې بیا تغیرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شو او په افغانستان کې داخلي جنگونه پیل شول تاسو په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې اړه راته وایي چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه وو کابل خلیګې پوره کوله کنه
خدا وطن خالیه خو فریزان هیچ چی نشی بوده کوله وطن هم داره سی چی بنا بگم منگی لیک زره دسی پرادوکسی حال گستو دا منگا کنان وطن سرگی در لیوانی بین لرو خو یا وطن والی دسی خراب کنا پانه حال تابن چی پو جلا وطنی که پو خارج که پو بحر که تماخال چی مینا وطن سرا خپل زادگاه سرا لا نور هم زیاتی دی تشتی دی دی او تو همیشه بدی فکر کیه چه ده کم زای چازوی کم فرهنگ سرا تلاو لری کم تاریخ سرا تلاو لری کرا چه تو بخبر حیوات نلری او سیگی داشن دیر سب تهین که نورم غکی تقلی کی دی او تو همیشه بدی فکر کیه او کابل و افغانستان زمان زهن یا لازم بیل نو چطور نو بیر سخته و خو انتخاب نو انتخاب نو او موک او ما تا ورده ما سلیم مجبورو سه یو تی داد لال غربی حیوادو تا استرالیا تا کانادا تا امریکا تا دوبرال اروپا تا خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم بیا شم چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي پانګه کې ته 2001 لسمه بیا لاړم افغانستان ته هلته په دفستان سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس د تبتو رسیدګي به داره یه ها دغه ریاست ته د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم همغه سفارت کې مې بیا کار کوو تاریخ ځوان د سی او چارخې او خور چې زه مصروفم په کار او دا خو چې مصروفم او په شدت مصروفم او ډیر ته دغه زمینه مساعده ولو چې ډیر هغه نشم په دې لا وترینه ډیر ځان جوړ نه مینم ګرچه ذهن مې انیشه باندې مصروف چې وطن په څنګه کې وطن ته څنګه زو دا هر شی ما په تاسو ټول سره
جان باسب کیسه سه شخصی ژوند تر شو څورونه یا اوس مو کورنۍ چرته دا و د چ واده مو کړای د څو مشمان لري
ځان خو ما مستم یو شانه وکړم ځان خپل نه خوال لري تاسو باندې چې مامور وفات شو کله چې نو وو کال او ما دلته هوا دا هغه وخت چې ما چاته وره او ته پکې چې نو توقف موکو پام دې چې ما مور دې په وفات شو وروسته بیا پلار می خانه منصبدار هغه د تور کو د تاسو توافق نه درلوده تسلیم نشو متاسفانه شد هغه وخت زمامداران لخوا شهید شو تسلیم نشو هغه خپل کمکته چې وه د راکټو د لیواو نه نیومه کته ښار کې هغه کودتاچیانو ته تسلیم نشوه او زما پلار هغه وخت کې د امریکې کې هم قمندان وو هم رئیس ارکان نو هغه یې د ملګرو سره شهید کړ متاسفانه داسې قصې وشوې په افغانستان کښې نو ټول راغلي دي چون تاسو پوښتنه وکړه ماریا که نو د دې باره کښې اکثره نه راځي خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو که نه ما د همدغه د روسیې اتباعو سره د یو سره واده وکړه تقریبا دیارلس کاله ژوند وکړه زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کښې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو کړی چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مقصد ژوند تر اخره ونه شو نو دا بلې یو خور لرم چې په بلجیم کښې ده یو ورور مې دی په انګلستان کښې دی یو بل ورور مې دی په
جانباز صاحب که په دې اړه راته ووایي چې کور کارونو کې څنګه یې اشپزي څه دي زده دي دا چې مسافري وکړې ده حتما په دې برخه کښې بلد یاست که زده مو د څه ښه پخولی شئ
ښه ټکې ته اشاره وکړه هغه وخت چې محصل وم بې له شکه چې هر شی مې پخول بیا وروسته چې مې واده وکړه خو دې کار کښې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کښې ډوډۍ نه خوړم یعنی شخصا ما او چون مېرمن مې اروپایي نژاده وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نو اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کښې هېڅ شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته او بیا ډېرې ځای به م جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولی شم چې پاخه کړم خو د کیفیت جوابګو نه یې چې څومره دا مزهدار وي با کیفیته به وي خوندورې به وي د دې واده چا ته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي دا نیکي شک نه لرم
یوازې دومره ضمانت یې کوئ چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بلکل پیره به بده نه وي هو دا چې څومره خوندور به وي څومره په کښې به مالګه او مصاله مراعته شوي اوسېږي تر کومه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي ډېر شیان ګورم څو دقیقې مثلا یو شی جوش وخوري څو دقیقې نه نه پوهېږم بیا تم پاتې شي بیا بلاخره به کاسه و خوراک ته ماده شي
جانباز صاحب دغه عمره عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی دی او مکتب دوره مو په افغانستان کې وه او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي داسې کومه خوږه خاطره هم پکې شته ده چې تل ستاسو په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه خو مې ډېر پردېږي چې ما به دا مېرمن ته ویلې ما چې زما لور چې کله پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسېږي او هغه به ما ته ډېره ورته اوسي بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کښې وه چې لور یې راته مې ویلې وایي هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټولو دنیا د نجونو نه ښایسته اوسي اوس ویلی شم چې همداسې ده زما لور ډېره ښایسته ده نامخ ده
خدای دې درته ژوندی لري جانباز صاحب په وروستیو کښې هم که راته ووایي تاسو د سیاست په ډګر کښې کار کړی دی په دې برخه کښې مو هڅې کړې دي هلې ځلې مو کړې دي دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي تا تاسو د افغانستان راتلونکي څنګه ګوري او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نه کړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده او د دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه والیتوب د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان باندې لا نور هم ځلیږي په بنیلي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی. افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالاتونه راغلي دي. نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسو افغانان هستی انځور مې دا طالبان دي او دغې خاورې ته متحد هستی دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدي چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ. راشي افغانانو سره مذاکرات وکړئ. که تاسو رښتیا سره د غاصبینو د فاسدینو خلافت دی موږ هم هغه غاصبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک دي، ډېر مسلکي خلک دي. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې. تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. اوس ما سره د افغانستان یوه خور، یوه لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه مېرمن په ضربین لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محرومه، ولې د حقوقو نه محرومه وي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي، نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي، اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي. نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات او داسې په ښه معنا د کلمې تعرضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي؟ نه، نه درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه که سبا وي، ځکه چې طالب د رشتیت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راته بیسي چې هغه د تبیخېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړئ.
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں ڈیرا غریبی چاری داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت نا چاری داشن خاله زما سخت نا چاری داشن خاله